د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په لړ کې په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نن د اکتوبر د میاشتې 13 تاریخ دی او د زیارت یا پنځشنبه ورځ ده. لکه څنګه چې تاسو خبرې په دې ګړه کې موږ د خپلو خبریالانو سره خبرې کوو، په تازه حالاتو مو خبرو رپورټونه هم دراورو او یوه نیمه سندره هم درته په دې ګړه کې درته خبرو. خو اول منوښات څخه خبرونه وکړو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې یو مشر نیول شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په هرات ولایت کې د یوې ښځې د وژنې غندنه کړې ده. او په نیویارک کې د ترهګرۍ په تور کې یو بنگلاديشي تن عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د کراچۍ پولیس وای د شورو یا چهارشنبه په ورځ په فرقه زونه انخطو کې ککړ د حافظ قاسم رشید په نوم یو تن نیولې ده او وسلې ترې هم ترلاسه کړې ده. د کراچۍ د سی آی ډی پولیسو چارواکي وای حافظ قاسم رشید په کراچۍ ښار کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگ وی د سینسانګ مشر وو او د هغه خلاف د سلو نه زیاتې مقدمې د ښار په بیلابیلو تاڼو کې لیکل شوې دي. بلې خوا ته په کراچۍ ښار کې د روان اخوډب لړۍ روانه ده. تشدد په تازه پیښو کې د کی ایم سی د یو افسر او یو پولیسواله په ګډون سلور کسان وژل شوی دي. ډاکټران وای د ملاله یوسفزای علاج په موثره توګه روان دی. د برتانیا په برمنګم ښار کې د کوین الیزابت هسپتال ډاکټران ویلي ملاله مضبوطه حوصله لرونکې جینۍ ده او په دا ډول برید کې د یو زخمی تن د علاج په وخت په کار وی چې دغه تن په خپله مضبوطه قوت ارادي لري. په پاکستان کې د اپریشن وروسته د ملاله په سر کې پړسوب راغلی و چې برتانیا ته د رسیدو سره سم یې ټیسټونه شوي دي او ډاکټران وای که څه هم د دې علاج په وخت اخلي خو ناممکنه نه. بلخوا په ټوله نړۍ کې د وسلوالو د دغه برید غندنه روانه ده او خلک د ملالۍ د روغتیا لپاره دعاګانې کوي. د پاکستانی چارواکو لخوا جاری کړی شوی تازه شمیرې ښایي سکال د پشکال سیلابونو په هیواد کې په تیرو 15 هفتو کې 415 کسان وژلي او څه باندې 500 لکه یې متاثره کړي دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې NDMA ویلي د سپتمبر د میاشتې راهیسې په ټول ملک کې خواوشا 2,60,000 خلک په امدادي کمپونو کې دیره دي. د یاد ادارې لخوا په روانه هفته کې جاری کړی شوی د دې شمیرو له مخه د پشکال د سیلابونو څخه باندې 4.5 لک اکړ ځمکه باندې ولاړ فصلونه هم تباه کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون د ترهګرو ډلو سره د مرستو په تور کې په پاکستان کې درې کسان د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. په دوی کې دوه تنه مولوي ادم خان اچکزی او علي چودري د پاکستان شهریت لري. په دوی دواړو واشنگتن تور لګولې چې افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو او په ازبکستان کې وسلوالې ډلې اسلامي غورزنګ ته بارودي آلې ورکوي. د بندیزونو لاندې راغلي دریم تن اقاری ایوب بشیر نومیږي چې د معلوماتو لمخې د ازبکستان او افغانستان شهریت لري. په د باندې تور دی چې په افغانستان او پاکستان کې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ د مالی مرستو تنظیم چلوي. د دې بندیزونو لمخه په امریکا کې د دغو درې واړو کسانو اساسه منجمد کیږي او د دوی سره د امریکایانو، امریکایي کمپنیانو او په امریکا کې د اوسیدونکو خلکو سره ډول معاملې هم غیر قانوني ګرځول کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په هرات ولایت کې د هغه ځوانې خزینه په مبینه توګه د سر غوسولو غندنه کړې چې د سخرګنۍ لخوا د مجبورولو باوجود یې د بدکارۍ نه انکار کړی وو. یاد ادارې ویلي د ماګول غمیزه پیښه څرګندوي چې په افغانستان او سیمه کې خزی او جنکۍ د تشدد سره مخ دي. په امریکا کې د امنیسټي انټرنیشنل مشر سوزین نوسل په افغان حکومت غږ کړی چې د ښځو خلاف د تشدد ختمولو لپاره دې په هیواد کې د 2009 کال قانون عملي د امریکا اوسنی او پخوانی مسولان وای په کندهار کې د تیرې خالی د ورځې په ځان وجون کې حمله کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای یو غړی وژل شوی دی. دا چاودنه چې د کندهار د امنیت په دفتر شوی و د سی آی ای د غړي نه علاوه پکې یو امریکایي او د افغانستان د امنیتي ادارې څلور تنه کارکونکي وژل شوی وو. د امریکا یو اوسنی او یو پخوانی چارواکي چې د نومونو اخیستلو یې ډډه کړې ده ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي د کندهار په چاودنه کې د بریتنی ګورډن په نوم یو څلوېخت کلنه امریکایي اسکر او د سی آی ای یو غړی چې هغه هم د امریکا وو وجل شوی دی. ناتو وایي ځان وژونکي د افغانستان د ملي امنیت د ادارې غړی وو، خو افغانان دا خبره ردوي. سی آی ای د خپل غړي د وجلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په نیویارک کې د بنگلاديش یو تن وفاقي ریزرو بانک ته د بم کې خودلو په تور کې عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. قاضي نفیس نومې دغه یو ویشکلن کس چې د 4.5 کیلوګرامه بارودونه ډک گاډی د دې بانک د ودانۍ مخې ته ودرولې وو، په خپل فکر یې د موبایل ټلیفون په ذریعه د هغې د لوزولو کوشش کاوه، د استخباراتي ادارو کارکونکو عدالت ته وړاندې کړو. د دې نه وړاندې د نیویارک پولیسو یو چارواکي ری کلی د قاضي نفیس په اړه وویل:
This individual came here for the purpose of doing a terrorist act. He came here in January.
داتن دلتا د ترهګر کاروي کولو په غرض راغله. د دلتا د زدکول کی په ویزه راغله وو چې په امریکا کې د یو ډول جهاد کولو اراده لرله. په دې غرض اول د نیویارک سټاک ایکسچینج ته ورغله، خو د ډیر امنیتی ګامونو لوجه یې اراده بدل کړه او وفاقي ریزرو بانک یې خپل هدف وګرځوه.
ریکلی زیاتوی نوموړی د راتلو سره سم د اف بی آی د سارنې لاندې و چې وروسته ورته د یاد ادارې یو خفیه ایجنټ د برید کولو لپاره جالي بارودی مواد ورکړل. د امریکا د انصاف وزارت ویلي د ریپورټونو تر مخه نفیس په بهر ملکونو کې د ترهګرې ډلې القاعده سره رابطې لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو خبرونه له منور شاه څخه اوریدل. سلام پختونخوا په دې غړی کې به موږ د خپلو همکارانو سره خبرې کوو. ظفر کریمی موږ سره د ټلیفون په لیکه دی، هغه سره به هم خبرې کوو، خو موږ به تاسو ته هغه رپورټونه وړاندې کړو چې په دې غړی کې لرو. د کراچۍ پولیس وای فرقیزو نخټو کې ککړ د لشکري جنگوي د سند صوبې مشر یې نیول دی، او په خبر پښتونخوا کې ونوي پارټي جوړ شوې.
مونږ دا سیاسي پارټي چې بغض مافیا کې نه جوړه کړې، پښتنو باندې چې کم تکلیفات کم مصیبتونه څنګه چې پښتانه در په در دي، دا د وخت تقاضا ده چې مونږ بحثیت یو سیاسي پارټي د امن لپاره خپل یو کردار ادا کړو.
د جرمونو او ترهګرۍ لپاره د سیم کارډونو په استعمال رپورټ لرو.
ټلیفون میں دی استعمال کی دینا ول جگہ خلق سے بندی ہے، اور ٹیلیفون کے دن ددر رضو کے دی استعمال کی فل دغتا فل مقصد تھا یا کرائم پر کیوں کی اسو کی بجائے اوپر گئی.
افغانستان کے میشتا دروس دی پخوانی پوزی د جون حال درکو.
کماندان امیر اسیر کړه و.
کماندان امیر اسیر کړه و. زے مسلمان کړه ام او فعلن راضی ام.
نو رپورٹونه هم لرو د مشال ریڈیو سره. روزونکو تاسو مشال ریډیو ورځ خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. موږ سره زمو همکار ظفر کریمی له کراچی څخه د ټلیفون په لیکه دی، هغه نه به تازه حال اخلو. ظفر کریمی سره مشي.
ډیر مننه بشیر
کوه. ظفر، دغه خبر تفصیل څه ده چې د کراچی پولیس وایي چې په فرقیز نخټو کې ککړ یو کس نیولې؟
جی بشیر، د کراچی پولیس وی چې د شروع یا چار شمې پورځي د خار د پټیل پاړې د سیمینا د نه قانون ګرځول شوی ډېر لشکر جنگي سره تعلق لرونکو یو تن نیولې ده. د دغه د سی ډی پولیسو کم مشر چې غلام شبیر شیخ، هغه په دې اړه رسنیو سره خبرې وکړې. وی ویل چې دغه تن حافظ قاسم رشید نومیږي، او د هغه د لشکر جنگوي ډلې د سین څنګه مشر وو. هغه دا موویل چې په کراچۍ ښار کې دغه سړی چې کوم دی، په کراچۍ ښار کې چې کوم فرقی دین ختی دي او هدفي وجنې دي، په هغې کې د ده په ضد باندې د دې نیول شوي سړي په ضد باندې د 16 نه زیات کیسونه چې دي هغه دغه شوي دي، لیکل شوي دي. هغه دا موویل چې د دې سړي یو کلاشینکوف، یو لاسي بم او یو تمانچه ترلاسه کړی دي، او دې چې د سر باندې سند حکومت 3 لک روپۍ انعام هم کې خدلې وو، د دنوم په سر کتاب یا ریډ بک کې هم شامل وو او دا په انتهایی مطلوبه کسانو کې وو. د دې نه علاوه بشیر د کراچۍ ښار کې د رینجر یا کم نیمي پوځي دستې چې دي د هغې ویاند هم رسنیو ته ویلي دي چې پرون دی د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لکه ګلستان جوهر، منګوپیر او پالوان ګوټ په دې کې د پلټنې عملیات شروع کړي وو او د ماښام پورې د 50 مشکوک کسان چې دي هغې نیولي دي د ښار د بېلابېلو برخو نه.
دا کسان په صبر ځکه چې په کراچۍ کې د فیوژن هم روانې دي هم په مختلفو وختونو کې مختلف واقعیت شوي، پولیس ته چې دغه کسان په کومو تورونو نیولي؟
بشیر یو خو چې موږ وګورو په دې خر کې د دې نیولو کومه سلسله چې ده په دې وروستیو د دوو ورځو کې زیاته شوې ده او د هغې وجه هم شاید یو دا کېدای شي چې دوه درې ورځې مخکې د سند صوبې داخله محکمې یو رپورټ سند حکومت ته ورکړی و چې په کراچۍ ښار کې څه لویې چاودنې کېدای شي د ترهګرۍ هغې شرط ښودلی و چې څه کسان رانوتلي دي کراچۍ ښار ته. نو د هغې په بنیاد باندې کم قانون نافذونکي ادارې چې دي کاغه سی ای ډی پولیس دي یا سیول پولیس دي یا دغشان پوځي دستې یا رینجر دي هغې د کراچۍ ښار کې هغه ګستونه چې کوم دي هغه هم زیر تر سترګو کېږي او دغشان کم کسان چې دی نیولي ما چې تاسو ته ذکر وکړو 50 کسان نو دوی هم دغه د شک په بنیاد باندې نیولي دي د کراچۍ ښار د هغې علاقونه چې هغه حساسې علاقې دي.
ښه، ډېره مننه. ډېره مهرباني ظفر کریمي، تاسو موږ سره د ټلیفون په لیکوي له کراچۍ څخه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه اتلان پپاو کم یو لسو بجو، پلوشا پپاو کم دو بجو، د مشال پنوم په او منټه د پاسه دو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په 28 منټه کم دریو بجو، پښتانه پنړی کې په 28 منټه کم سلورو بجو، روخانه مستقبل په پاو کم سلورو بجو، د سندرو امیل په 28 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو دغه خبرونه هم دانن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. موږ سره خالد خان د وخت د ټلیفون په لیکه دی له پېښور څخه. هغه سره به خبر کوو. خالد خان سلام شي.
وعلیکم السلام. ډیر مننه
خالد خان. د آفتاب احمد خان د شیرپا او کوم پارټي چې جوړ شوی دا په دې اړه باندې ستاسو رپورټ هم شته، دغه به هم نشر کوو اوریدونکو ته. خو که اوریدونکو ته دغه ووایي چې د دې پارټي مقصد څه دی، دا ولې جوړ کړی دی؟
ډیر مننه بشیر ګوا. بالکل څنګه تاسو خبرو کا، پرون د آفتاب احمد خان شیرپا چې پخوانی نوم یې وو د ګوند پاکستان پیپل پارټي شیرپا، صوبائی او د مرکزی شورا دو شو په دا غونډه کې د یو قرارداد په لار دی د خپل ګوند نوم کامی وطن پارټي او دغه شان دغه ګوند جنده هم بدل کړه. او ریدین کو توضا وای ما چې په 2000 کال کې آفتاب احمد خان شیرپور چې کله د پاکستان پیپل پارټي د بنظیر یا د اورنن سبا چې اسف علی زرداری مشري کوي دې سره اختلافات رااله، نو خپل ګوند یې جوړ کړ او دغه له د پاکستان پیپل پارټي شیرپور ډل نوم ورکو. چونکې د دې مشر ورور حیات محمد خان شیرپور چې د خیبر پختونخوا د پخوانی گورنر وو هغه هم په دغه لار کې مرشي او دا هم ډیر زیات خدمات سي، نو هم دغه دغه په نوم باندې دغه پارټي وجود لرلو. 12 کال پس دغه آفتاب احمد خان شیرپور چې د خیبر پختونخوا دوه ځلې وزیر اعلی هم پاتې شوی دی او د مشرف حکومت کې د کورونو چارو وفاقي وزیر هم پاتې شوی دی. د کامی وطن پارټۍ نوم په دې غرض بدل کو یا جوړ کو، دغه پارټۍ دغه ګوند یې جوړ کو چې د پښتنو سیاست پکې په دې پرون په خپل وینا کې دا ویلو چې پښتون چې دی هغه په پاکستان کې دی که په افغانستان کې دی، هغه یو خو بیل دی بل د پښتنو په سیمه د تیر ډیر شو کارو دغه وینه بهږي د دې لپاره به دې کار کوي، د امن لپاره به کار کوي، د دا هم ویل چې د پښتنو د یووالي لپاره به کار کوي، او دا هم دوی ویل چې په افغانستان قبالي سیمه پښتونخوا کاغذ سویلی دا قطبی پښتونخوا په دغه کې چې څومره دغه شخړې دي دې لپاره به دې ټول پښتانه نشتلستان یا ملتپاله کوم ګوندونو مشران دي هغوی به راغونډوي او دغه یو تګلار به جوړوي چې په دې سیمه کې دغه خونریزي دا وینه تویول بند کړي او د ترهګرې کوم په اور کې چې دغه ځمکه بوخته ده دا د دینه په ستریکه وباسي. خو بیا تاسو ته دا وایم بشیر چې لکه ټیک دا غنوم بدل شو کامی وطن پاتې شو خو د دې هغه تنظیمي دانچا چې دا هغه هم هغه شان به څنګه چې د پاکستان پیپل پارټی شیرپاو لکه احمد خان شیرپاو د دې مرکزی چیرمن دی بیا د دزی چې دی سکندر شیرپاو چې هغه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی هم دی هغه به د خیبر پښتونخوا صوبایي صوبایي صدر دی دغه شان نور تنظیمونه بل د دې چې کوم انتخابي نښه وه هغه یې تېر ځل دی الیکشن چې کړی وو ټول ټاکنې کړی وې نو هغه یې د ډیوې په نښه کړی وو دی دا هم وایي چې دغه ډیوه به د دې نښې خو جنډا یا بیرغ یې بدل کړو ځکه چې د دې جنډا یا بیرغ چې هغه د پاکستان پیپل پارټۍ په شان وو لکه سره شنه او توره نښه وه دې کې اوس سپینه نښه په کې دی اضافه وکړه شین رنګ یې تلر کړو او سپین رنګ یې په دې بنیاد راوستو چې دا د امن نښه ده او دی به
د خالد خان د ټلیفون لیک قطر شلو اوریدونکو تاسو لا غوړ دل چې د آفتاب شیر په مشرۍ باندې یو نوی ګوند جوړ شو قومي وطن پارټي په نامه باندې په دې اړه باندې تاسو موږ د خالد خان یو رپورت هم لرو تاسو مشال لري ور
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سره بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیو لکه څنګه چې موږ اوریدل پرون آفتاب احمد خان شیرپاو چې د پیپلز پارټی شیرپاو ګوند مشر وو هغه پرون په پېښور کې یوه جلسه وکړه په جلسه کې اعلان وکړ چې یو نوی پارټي یو نوی ګوند جوړ کړی دی او د دې نوم قومي وطن پارټي ده دا چې د په دې جلسه کې څه وویل او د پارټي به څه کوي په دې اړه د خالد خان رپورټ اورو
دغه د لاسونو په پلاکا او ملي ترانه کې د پیپل پارټي شیرپو ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو د خپل ګوند نوی بیرغ اوچت کړو او د ګوند نوم یې کامی وطن پارټي په دې غرض کې خو چې د پښتنو په سیمه کې امن او د پښتنو اتحاد او ورورولې لپاره به کار کوي په خبر کې د خپل ګوند صوبایي او مرکزی شورا ګډه غونډه کې د یو قرارداد په لار د پاکستان پیپل پارټي شیرپو نوم کامی وطن پارټي او د دې بیرغ کې د شین رنگ په ځای پین رنگ خوښ کړی
مونگا نندا یو دشری او دا فیصلہ مکڑا قومی وطن پارٹی دا ہر یو کارکن دا فیصلہ دا مونگا دا سیاسی پارٹی
آفتاب شیرپو زیات کړه چې د ګوند نوم بیرغ او تګلار بدلول د وخت ضرورت وو ځکه چې د پښتنو په سیمه چې څومره وینه توی شوې ده دا غې د پاره په صحیح مانو کې چا هم اواز نه دی اوچت کړی د اوایل چې د نوې ګوند نوم به ترجیح په سیمه کې امن راوستل وي او د دې د پاره به دوی د افغانستان قبالي سیمو سویلي او قطبي پښتونخوا سیاسي مشران را بیداروي
رومبنے چلے آغا دے پدے خطہ کے امن زما پخیال پختنو ماندے چرا کم تکلیفات کم مصیبتونا سنگا چے پختانہ در پدر دے دادا وقت تکا دنا چے مونگا بحثیت یو سیاسی پارٹی دا امن دا پارا پلیو کردار ادا کو
افتاب شیرپو اوائل چے کامی وطن پارٹی با دا پختنخوا ترخ گرے زکولی سیمو کی دا بیا ودانے دا پارا کار کوی او پا خصوصی توگا دا علم رانا او کلم پیاوړتیا د پاره به ګامونه اخلي د ملاله یوسفزی د پښتنو انجنونو د تعلیم سفیره وګرځوله او وی ویل چې د دوی ګوند د ملاله د روغتیا د پاره دعا کوي افتاب شیرپو په سیمه کې د ترخه غره په سخت ټوکی کې غندې سرګندن وکړه او وی ویل چې صرف فوزی عملیات د دې حل نه دی او د دوی ګوند به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره سیاسي لار خوښوي.
زور متمد سیاسی حل پذریے دا مسئلہ دی حل زکا چھ فوجی آپریشن بھائی حد پورے تاریخ پارٹی تھی
دا یادونه دا چې د پاکستان پیپل پارټي سره د اختلافات وروسته افتاب احمد خان شیرپو په 2001 کې خپل ډله د پیپل پارټي شیرپو په نوم ساز کړه او 12 کال پس یې خپل دغه ګوند ته د قومي وطن پارټي نوم ورکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې. په پیښور کې پولیسو ډېر داسې کسان نیولې چې غیر رجسٹر سیم کارډونه یې کارول. د چارواکو په وینا غیر رجسٹر سیم کارډونه په ترهګریزو او بدامنیو پیښو کې کارول کیږي. آیا دا چې غیر رجسٹر سیم کارډونه د امنیت لپاره څومره ګواښ جوړوي او د بل ژوند ته څومره خطر پېښولی شي په دې اړه انیسا اجمل رپورټ لري.
د رپورټونو تر مخې د پیښور پولیسو په شنغره کې د یو داسې ډلې غړي نیولې دي چې غیر رجسټرډ او غیر قانوني سیمونه به خرڅول. پولیس وایي دغه شپږ تنه هم نیولې دي چې ورسره 400 سیمونه موجود وو. رپورټونه د پولیسو له خولې لیکي چې دغه تن سره جالي شناختی کارت وو او ډېر زیات سیمونه یې کارولي دي او په مختلفو خلکو یې خرڅ کړي هم دي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي وو هر هغه کس چې غیر رجسټرډ سیمونه استعمالوي په فوري توګه دې رجسټرډ کړي، ګنې دای خلاف با کاروائی کولی شي. خو عبدالرؤف چې په خبر کې د موبایل او دکان دی او سیمونه هم خرڅوي وای او څوک غیر رجسٹر سیمونه نشي اغستلی، خو ډیر خلک داسې شته چې د خپل خپلوانو په ذریعہ سیمونه واخلي او بیا یې غلطو کړنو کې کاروي.
منګا چې څوک سیمه دي کنه هغه سره خپل اوریجنل شنه ادیګارو هغه نه بعد هغه منګا د خپل موبایل نه دی ډیرډ کم سیمه کنه هغه نه هغه نمبر څنګه شنه ادیګار نه ایسي او د موبایل نو هغه نه بعد چې هغه میسیجن ته نه درا ولا لور سیمه هغه منګا واپس رپورت آی کی رپورت چې راځي هغه نه پس هغه 709 ته کال کړ. نو 709 ته چې کال وکي نو هغه یو سی ان ای سی نمبر باندې چې په کم دی میسیج ما کړی
د عبدالرؤف دا خبره مو چې کله د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یو مشر مخې ته کېښودا نو نوموړي د مصروفیت له وجې خبرې ونه کړې. خو بلخوا د پیښور د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي د امنیت لپاره په نورو خطرو کې غیر رجسٹرډ سیمونه یو لوی ګواښ دی.
نو هر قسم ایکټیویټی وی کنه خاص کر کرائم او دا ټیریزم د دې کمیونیکیشن د ډیفرنٹ پارټیز مینس کې ار ډیر کروشل وی بغیر د انفارمیشن او کمیونیکیشن نه دا ایکټیویټیز چې نه هغه نشي کېدای. نو دوی همیشه دا وی چې د ټایمینګ مایمنګ مقرر کوي او انفارمیشن چې پاس کوي نو تھرو موبایل ټلیفون باندې کوي او هغه موبایل ټلیفون باندې دا انشور کوي چې قانون کې نه وي چې هغه سبا نیول کېدای نشي.
ملک نوید سیاتوی چې اکثره ترهګر سیمونه د استعمالولو وروسته اوغرځوي چې وروسته د لارو یا بل ځاینه خلک روچت کړي او استعمالول یې شروع کړي چې ورسره د بل ژوند هم په خطر کې شي.
ومن خلک دا وږي چې ټلیفون چا نه پټ کړي او ټلیفون به دې استعمال کړي د نه ورځ هغه خلک بندي وي او ټلیفون چې دنه ددرځو کې دې استعمال کړي خپل دغه تا خپل مقصد تا یا کرایم پکې کوي اسو کې بس غوي اوغرځي نو ول تیس کې ګینه تا خدا نو ته دې زیرو خیران دي
د ویکیپیډیا تر مخه د باندې لحاظ سره موبایل استعمالونکو هیوادونو په قطار کې پاکستان په اتم نمبر دی. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت په اکثر موکو موبایل سرویسې لدی لکبله بندي کړي چې ترهګر د دغه موکو نه ګټه پورته نکړي.
د انیسا اجمل رپورټ مورید اوریدونکو. اوس تاسو د بل رپورټ درورو د حرکت اسلامي ازبکستان یا اسلامیک موومنت اف ازبکستان ډلا د تحریک طالبان پاکستان سره د ملګرتیا په ترڅ کې په قبایلي سیمو کې مشته ده او له هغه ځایه مختلف ترهګریز بریدونه تنظیموي. دا چې د دې ډلې او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تعلقات څومره نږدې دي او د ترهګرۍ په کړنو کې رول څومره دی په دې اړه بوریوال کاکړ رپورټ کوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم ترنګیدو وروسته په لوی شمیر وسلوال د پاکستان قبایلي سیمو ته مخه وکړه چې د حرکت اسلامي ازبکستان وسلوال هم ورسره ملګری وو. د قبایلي سیمو د چارو لا کارپو ایاز خان څخه مې وپوښتل چې حرکت اسلامي ازبکستان ډله کله جوړه شوې وه او مخ یې څه دی. نو هغه وویل چې دا ډله د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو له وګړو څخه جوړه ده.
د هر کته اسلامي ازبکستان ډله 15 کال شاوخه د ازبکستان هیواد په فرغانه ایوا سیمه ته پخې کې راوځین کېدله او د دې مشران اغس دوه کسان وو د طاهر یولداشیو او د جمان نمنګانی په نامه چې دا سویل کیږي چې دا دواړه د پخوانی شوروي سور پوز ریډ آرمی د هغه عسکرو د دوی عمده مقصد د ازبکستان د ولسمشریه دیکتاتور هم خلک ورته وای اسلام کریموف راغورځول وو او دوی موسلواله مبارزه پیل کړه په هغه وخت کې یعنی د نوې ملسیزې په مینځ کې.
ایاز خان وویل چې د حرکت اسلامي ازبکستان غړي د طالبانو د رژیم پر وخت افغانستان ته ولاړل او بیا د طالبانو د رژیم ترنګېدو وروسته د پاکستان قبایلی سیمو ته ولاړل. شنونکی او خبریال سمی یوسف زی وای چې دا تیری کې طالبان پاکستان او حرکت اسلامي ازبکستان ترمنځ لډیر مدې راځي اډی کې دي.
پدې کې شک نشته چې حکیم الله مسعود سره په تیرو کلونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د وګړو او مرسته خورا زیاته وو. دوی خورا زیات جنگیالي ورته مهیا کړی دي. هغوی ته د مختلفو بریدونو او حملو چل او طریقې ورښودلې دي. نو زما په خیال داسې بریښي چې دوی اوس د خپل بقا لپاره یو بل ته ضرورت لري. له دې امله اوس دوی ممکن نور هم یو بل سره نږدې شوي دي.
سمی یوسف زای وای چې په عربي نړۍ کې د خلکو لیوالتیا د القاعدا د غړیتوب پر ځای اوس هغو لارو ته اوښتې ده چې په سولي زتوګه بدلون راوستل غواړي.
په عربي نړۍ کې چې تیر دوه کلونو کې کوم تحولات رامنځته شول، نور د عربي ملکونو وګړي دا فکر کوي چې د یو بدلون د فاره د اسلامي نظام د فاره د القاعدا یوازینی تنظیم نه ده چې باید دغه سره ملګری شي. تاسو وګورئ چې اخوان المسلمین چې د القاعدا یو ایدیال تنظیم ده، هغوی نن سبا په مصر کې حکومت لري، په تیونس کې او په الجزائر کې او نورو هیوادونو کې هغه تنظیمونه چې هغوی اکثره د القاعده وګړي د غو سره تعلق لرلو، هغوی په توفیر سره حکومتونو ته رسیدلي. زما په خیال نور په عربي نړۍ کې د القاعده لپاره د خلکو هغه لیوالتیا او هغه اټراکشن پاتې نه دي، بلکې نور اوس په سیاسي تنظیمونه جوړ شوي دي، خلک هغوی ته ځي.
د امریکا او افغانستان ترڅنګ نړیوال ټولنه هم پر پاکستان تور لګوي چې په قبایلي سیمو کې د هغوی په وینا د نړۍ پر خطرناک وسلوالو سترګې پټې کړې دي. خو د پاکستان ځینې چارواکي د داسې وسلوالو شتون مني او ځینې بیا دا یوازې پر پاکستان بې ځای تور بولي.
د بوروال کاکل رپورت مورید اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو مخکې تر دې چې د نیمای برخې د خبرونو سرټکی درته سرټکو ته ورسیږو، راځي وسندر و اوریدارین خان په غږ. لگا
خوشالي
چار چار چار
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید خبرونه په نیمه کې ول منور شاد څخه د خبرونو سره ټکی اور
د کراچۍ پولیس وای پرونې په فرقه ایزو نخطو کې ککړ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگوي یو مشر حافظ قاسم رشید نیولې نو موړې په ګانډر بریدونو کې پولیسو ته مطلوب ده. برطانوي ډاکټران وای د ملالی یوسف زئی علاج په مؤثره توګه روان دی او د ملالی د مضبوطې حوصلې له وجې به د هغې علاج لا نور آسان شي. پاکستانی چارواکي وای سږکال د پشکال سیلابونو په هیواد کې 1545 کسان وژلي او څه باندې 500,000 یې متاثره کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په هرات ولایت کې د هغه ځوانې ښځینه په مبینه توګه د سر غوڅولو غندنه کړې چې د سرګنۍ لخوا د مجبورولو باوجود یې د بدکارۍ نه انکار کړی و. زنینا سرګنده امریکایي چارواکي وای په کندهار کې د تیر خالي د ورځې په ځان وجون کې برید کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یو غړی وجل شوی دی. امریکا کې د نیویارک پولیسو د ترهګرې په تور کې نیول شوی بنگلاديشي تن قاضي نفیس عدالت ته وړاندې کړی. نوموړي د بینک په یو ودانۍ د برید کولو ناکامه هڅه کړې.
لمنور شمو د خبرونو سرټکی وریدل اوریدونکو سرابیا کرم خان ته غوګدو چې د پاکستان د نن ورځې زینو رسپانو په اداریو کې چلی کړي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په دنیا کې د برای زمیشیا معاشي او اقتصادي اهمیت نه انکار ممکن نه دی. په کویت کې ایشیایي تعاون مذاکرات او سربراهي اجلاس ډیر مهم دی. ادارې لیکي چې د اجلاس نه د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې برای زمیشیا کې بشمیره مواقع دي نو د ایشیا مجموعي مفاد له ایشیایي ملکونو ته په هر شعبه کې تعاون پکار دی ځکه چې ایشیایي ملکونو کې قدرتي وسایل ډیر دي نو د دې ښه استعمال د خطې غریب ملکونو لپاره د ترکه لارې پرانیستل شي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خیالات په عالمی تناظر کې صحیح دي او رهنمایي کوونکي دي. ادارې ذاتوي چې یورپي ملکونو خپل اختلافات هیر کړل او په یو پلیټ فارم متحد شول او د تجارت په میدان کې ترقی روانه ده نو د دې رول ماډل مطابق ایشیایي ملکونه دي هم خپل اختلافات هیر کړي او د پایدار امن او تجارت لپاره دي معاهده وکړي. ادارې لیکي چې د تجارت په میدان کې پاکستان د ایشیایي ملکونو ترمنځ د رابطې کار په ښه توګه کولی شي. د مهلوکو اهمیت د پاکستان قدرو قیمت کې اضافه کړې ده او د کراچۍ د تجارتي اهمیت نه هم انکار ممکن نه دی ځکه چې کراچۍ ته افغانستان او وسطي ایشیا ترمنځ د تجارتي راهداري حیثیت حاصل دی نو مناسبه منصوبه بندي او تجارتي معاهدو باندې عمل درآمد سره د پاکستان پوزیشن د ایشیا په تجارت کې قائمې دي شي نو داسې امید کیږي چې را روان سبب روخ جنگرس پاڑ خپل ادارې کلی کې چې حکومت له طرفه د اولس شخصي ژوند په اړه معلوماتو پوری د سکیورټي ادارو رسایې په حق له د مسوده قانون اپوزیشن او سیول سوسایټي له طرفه کم مخالفت شوه دي نو دا ښکاری چې دا معاملہ په وقتی توګه ځنډی دی شي. ادارې مخ کلی کې چې په جمهوریت معاشرو کې د اولس شخصي ژوند کې مداخلت نه دی پکار او کومله ګډيري ازاديانه د پاکستان اولس له حاصل دي نو د هغې نه د وسایلو د کمیل وجې اولس فائدہ نشي اخیستي. ادارې چې ترهګری یقینا یو غټه مسله ده او حکومت سره د ترهګرو او شکمندو خلکو د هلو سلو د نگرانۍ کولو جواز موجود دی خو دا صحیح نه ده چې په دې صورت کې دی د دې لاندې د ټول اولس نجی گفتگو پیغامونه او نورې هلو سلې راوستي شي. ادارې اخیره کې لیکي چې زموږ رائے ده چې یو ادارې ته په دې تناظر کې په کم حالاتو کې او سمره اختیارات به ورته حاصل وي دا هم کېدای شي چې دا محدود اختیارات دي صرف په هنګامي حالاتو کې په مخصوص علاقو کې استعمال کړی شي او دا غي استعمال د عدالت په اجازه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د واشنگتن پوسټ ورسپانې په مقاله کې راغلي چې په ملال یوسف زئی د برید ټولې نړۍ غندنه کړې او دغه وجه ده چې وسلوالو طالبانو د دې برید د جایزه ګرځولو لپاره څو واره د بیانونه جاری کړل. بلخوا انډیپندنت ورسپانې لیکي په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې ډېر پرمختګ شوی خو لا هم د میلیونونو ماشومانو سکولونو ته نه ځي او له سکوله بهر دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته منور شوی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي چې سه هم د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې سو واره د ترهګرۍ خلاف پوځي عملیات شوي، خو په ملال یوسف زید د طالبانو برید سرګندوي چې د غسیمې لا هم د ترهګرۍ د خطر سره مخ دي او وسلوال طالبان د غلطه کار بیان کوي. ورځپاڼه لیکي چې د کې شک نشته چې په سواد کې مور پلار د جنکو د تعلیم په لړ کې د وسلوالو خبرې منلو ته تیار نه دي، خو په ملاله د برید نه پاس د هغې د کلاس زیاتره ملګري سکول ته ناراضي. بلخوا د دې پیښې د نړیوال مخالفت راپارېدلو له وجې وسلوالو طالبانو د خپل دغه برید جایز ګرځولو لپاره سو واره بیانونه جاری کړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې کې وروستی بیان چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو خبریالانو ته لیږلې، پکې د اسلامي تاریخ ځنې پیښې په رد و بدل انداز کې وړاندې کړې شوې او د هغې په نتیجه کې یې د دغه ناوړه پیښې د جایز ګرځولو هڅه کړې ده. د نړۍ ګڼ شمېر مسلمانانو مشرانو د دې پیښې غندنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو په سواد کې د جنکو سکولونه بند کړي وو او د هغې ودانۍ یې په بارود ولوزولې وې. هلته چې کومو خلکو د دوی د خوښې شریعت نه منلو، د هغوی نه یې سرونه غوڅول او بیا یې په چوکونو کې ځوړندول چې چا به یې لاش هم نشو لرې کولی. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د برتانوي خیریه ادارې مشر خبرداري ورکړی چې د پرمختګ باوجود د هیواد کې لا هم 15 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې د دغه هیواد نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس د دې ماشومانو د تعلیم په اړه لا نورې اندېښنې شتون لري. ورځپاڼه وایي د افغان کنکشن په نامه دغه خیریه ادارې د 30,000 ماشومانو سره د سکول په لړ کې مرسته کړې دي. د یادې ادارې مشر ډاکټر سارا فین د افغانستان د مستقبل په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. وایي دوی اندېښمن دي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس به د هیواد کې نړیواله دلچسپي ختم شي. ورځپاڼه لیکي افغانستان کې د تعلیم په برخه کې ډېر پرمختګ شوی. د طالبانو په دور کې د سکول په 1 میلیون ماشومانو کې صرف 15,000 جنکۍ وې، خو د نړیوال مداخلت نه پس اوس 8 میلیون ماشومان سکولونو ته ځي چې پکې 3 میلیونه جنکۍ دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغانستان کې د سولې او جوړجاړي هڅې کېږي، د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د خانه جنګۍ نه د بچ کېدلو او د امن لپاره یوازنۍ وسیله تعلیم دی چې د دې هیواد نوي کول ته په لازمي توګه ورکړي.
منوشا موارد اوریدونکو تعلیم په باره کې خبرو راځي. د تعلیم په حق له وسندر ور
ಶುಂಡುಲಾ ಕುಲುನಾಥ ಸಂದಾರ
اوریدونکو تاسو د سندره د تعلیم په اړه د مشال ریډیو ته غوږی. هغه کس چې د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 18 متر روسي پیخو جوړونکو ګڼل کیږي په ګوانتنامو زندان کې محکمې ته حاضر شو. خالد شیخ محمد چې ورځ مخکې تر دې محکمې ته نو ورغله په محکمه کې ویل چې د په نورو د شتګردو پیکو کې هم برخه اخیسته ده. په محکمه کې د دغه پاکستانی الاصله عرب د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورت کې ورو.
خالد شیخ محمد چې د سیشن بی په ورځ مقدماتي محکمې ته لورتګه ډډه کړې و پرون په پوځي پننګي جامو کې محکمې ته ورغې. د مدافع وکیل تورن جیس رایت وویل موکل د جنوا د کنوانسیون له مخې د حق لري چې په پوځي جامو کې حاضر شي، ځکه چې د امریکا په ملاتړ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لاسپوڅي رژیم پر ضد مبارزه کوله. خالد شیخ محمد چې د می په میاشت کې په خپلې لومړۍ محکمې کې نارې وهلې دا ځل غلی وو. د ده وراره علي عبدالعزیز هم پرون محکمې ته حاضر شوی وو، خو هغه عادي جامې لرلې او د افغانانو خولۍ پر سر وه. په محکمه کې درې تنه نور چې هغوی هم د 2000 لومړي کال سپتمبر په 11مه د 3000 کسانو په وژنه تورن شوي دي پرون نه تر سترګو کېدل. په مقدماتي محکمه کې خالد شیخ محمد ته اجازه ورکړل شوه چې خبرې وکړي. د وویل د امریکا حکومت چې د 3000 کسانو پر وژنه ویر کوي د هغو زرګونو کسانو او حتی میلیونونو کسانو له امله دي هم غمجن شي چې خپلې وژلې دي، او د دغه محکمې څارنوال هم د همدې حکومت استازي دي. خالد شیخ محمد د امریکا حکومت تورن کړ چې د ملي امنیت له تعریف څخه په دې ډول ګټه اخلي چې دیکتاتوران د قوانینو د لمنځه وړلو او د خپل اعمالو د توجیه کولو لپاره له هغه استفاده کوي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه ترستانو څلور الوتکې یرغمل کړې، دوی په نیویارک کې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره وجنګولې، بلې د امریکا پر دفاع وزارت ولوېده او څلورمه یې مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي وغورځېده. شیخ محمد د دې سربېره چې د سوداګرۍ د نړیوالو ودانیو د ړنګولو ادعا کوي، دا هم وایي چې په 2002 کال کې په پاکستان کې د امریکایي خبریال ریچارډ پیرل سر پرې کړی دی، او په 1993 کال کې هم د نیویارک د سوداګرۍ په نړیوالو ودانیو کې بمونه ایښې وو چې شپږ تنه هغه مهال پکې ووژل شول. شیخ محمد چې خپله یو پاکستانی انجینیر دی په کویت کې زیږېدلی او په امریکا کې زده کړې کړې دي، د دې القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن یو نږدې ملاتړی او سلاکار وو. که په محکمه کې دا ثابت شي چې خالد شیخ محمد او ملګری یې چې اوس د ګوانتنامو په زندان کې بندیان دي ګناهګار دي، نو دوی ټول به د مرګ په سزا محکوم شي.
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه بعد ورځې راوتلې ما وې څه درک ونی لګي،
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي،
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنی یو د بل نه داسې ورکه شو.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخ هم دی مضبوطې کړې دي، دغه خزو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخ کې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. کله چې افغانستان څخه د روس د شوروي اتحاد پوځیان وتل، نو ځینې پوځیان په افغانستان کې د جنگي بدیانو په توګه پاتې شول. د همدغه کسان څخه یو هم ګینادی دی چې اوس د نیک محمد په نامه په کندوز ولایت کې ژوند کوي. زموږ همکار د ژوند په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد دغه اسیر شوی او مسلمان شوی عسکر چې فعلا د کندز ښار د سیدرک په سیمه کې ژوند تېروي خپل اصلي نوم گنادی بولي چې تر مسلمان کېدو وروسته پرې د نیک محمد نوم ایښودل شوی دی. دی وایي چې په افغانستان کې د کمونیستي حکومت د درېیم واکمن ببرک کارمل د واکمنۍ په مهال په زوره د اوکراین له دنباس سیمې څخه عسکري ته رالېږل شوی او له یو کال عسکري وروسته د کندز د خان آباد ولسوالۍ د بنګي پله په سیمه کې د کندز د مشهور قمندان امیر د افرادو لخوا اسیر شوی او بیا د هغوی په غوښتنه مسلمان شوی دی. لکه چې وایي
قمندان امیر اسیر کړی بود گرفته بود
قمندان امیر اسیر کړی وم او راته یې وویل چې که چیرې د اسلام دین منې ښه تر ښه قانونو وژل کېږي لنډه دا چې زه یې مسلمان کړی یم او فعلا راضي یم. د ښاغلي نیک محمد د ورکړی شوي معلوماتو پر بنسټ ویلی شي چې په کندز کې د الکساندر په نامه د ده یو بل اوکراینی انډیوال عسکر هم شته چې مسلمان شوی واده لري او د پنځه شپږ لوڼو او زامنو خاوند دی او اوسنی استوګنه یې د کندز ښار د امام صاحب د بندر په ورتبلاقي کلي کې ده او مسلمانی نوم یې احمد دی. د یادونې وړ ده چې ښاغلی نیک محمد اتلس کلن و چې عسکري ته رالېږل شوی دی. پنځه ویشت کلن و چې د تخار ولایت د شکمش په ولسوالۍ کې له یوې مسلمان انجل سره واده کړی او د واده ثمره یې فعلا دوه زامنه او دوه لوڼې دي. دی وایي چې یوازې یو زوی د کار دی چې هغه هم له یو کال راهیسې کوژدن دی دغومره پیدا کوي چې خپل خرڅ یې وشي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی نیک محمد کلک معیوب دی همسا لګوي او د کار او روزګار د پرمخ بیولو وس ورسره نشته. ستونزه دا ده چې زه معیوب یم د کور د خرڅ لپاره کوم عاید نشته. یو غټ زوی مې زلمی دی کار کوي خو خپل ګټلې په خپله اخلي او زه د یوې مولۍ په شان دلې پروت یم حیران یم څه وکړم. نیک محمد وایي چې خپل اصلي ټاټوبي ته په تګ راتګ کې کومه ستونزه نه لري خو دلې په خپله استوګنه راضي دی او بیرته خپل هیواد ته نه ځي. ویل کېږي چې پلار او مور یې مړه دي خو یو ورور یې په اوکراین کې ژوند تېروي. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دولت نه څه غواړي داسې وویل له دولت نه هیله لرم چې لږ تر لږه یو معاش خو راته وټاکل شي چې موږ خو یو څه ولرو زیات هم څه نه غواړم لږ تر لږه ګیډه خو مو مړه وي له لوږې مړه نه شو. د ده په وینا چې ده یو وخت دولتي مقاماتو ته په دې حکله مراجعه هم کړې ده چې د معیوب په حیث یو څه معاش ورته وټاکل شي خو خبره یې چا نه ده منلې او په ناهیلۍ کې تر اوسه پورې ژوند تېروي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو په پېښور کې د افغانستان د تعلیم وزارت نمایندګان وایي چې په دغه سیمه کې دغلته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د افغانستان چې کوم سکولونه او ښوونځي دي هغې کې د ځینو سکولونو کې د زده کوونکو شمېره کمه ده نو په کار ده چې دغه سره یو ځای شي او د دوی تعلیم معیاري کړل شي. اسرا راتل پی رپورټ لري.
پېښور کې د افغانستان د تعلیم د وزارت نمائندګۍ فیصله کړې چې هغه مکتبونه دې د نورو سره شریک کړي شي چې د محصلینو شمېره پکې د 200 نه کمه ده. د وزارت په وینا د دغه فیصلې مقصد افغانانو ته د ښه او معیاري زده کړو اسانۍ برابرول دي. دا چې دغه فیصله نور سلاملونه لري. پېښور کې د افغانستان د تعلیم د وزارت نماینده هدایت غنی مشال ریډیو ته وایي
موږ دا تصمیم ونیولو چې لا اقل د کورس او د یو مکتب فرق وشي. موږ داسې مکتبونه دا اوس لرو چې په هغه کې پنځه دېرش کسه څلوېښت کسه شاګردان شته. یو تعمیر په شل زره روپۍ باندې نیسي. یو پنځه کسه معلمانو ته درې زره روپۍ تنخواه ورکوي او په دې پسې د ګاز بل او د برق بل هم راوځي. نو د دې ډېر څلوېښت کسه شاګردانو نه به دا فیس څنګه پوره کړي او هغه معلم ته چې درې زره روپۍ یا دوه نیم زره روپۍ یا یو نیم زره روپۍ دوی معاش ورکوي هغه به په کوم امادګۍ باندې صنف ته د یو معلم په حیث باندې ودرېږي او هغه ته به تدریس وکړي. د دغې ملحوظات د معرف د بهبود او ښه کیفیت په خاطر موږ دا تصمیم ونیولو چې غواړي د 2500 نه کم وي هغه باید بل مکتب سره مدغم شي.
دوی زیاتوي چې ستړي او زوریدلي افغانان بچي د ریړو او اوبو خرڅولو په مزدورو کې دغه زده کړو ته پیسې پیدا کوي، د معیاري تعلیم حقدار دي.
او په څنګ کې دا هم په زغرده سره ویلی شم چې د مونږ دغه بچیان فیس په ډیر تکلیف پیدا کوي، اوبه خرڅوي، پولې خرڅوي، اریړې په مخ کې دي، خو هغوی فیس تهیه کوي. نو لا عقل چې تعلیم د پیسو په مقابل کې دغه سې تعلیم خو زما بچي ته ور انتقال شي، چې لا عقل د هغه مور او پلار وروسته د 12 کالو نه د هغه ثمره او نتیجه خو ترلاسه کی کنه.
دوی دغه لړکې د مکتبونو تړلو کومه جبري فیصله نه لري. پېښور کې د افغاني لیسو مدیران د معیاري زده کړو د پرمختیا دغه قدم سره ملګری دي. د بی بی مریم لیسې مدیر امان الله ناصر مشال ریډیو ته وی
دغه د تعلیمي نظام د پیشرفت او د پرمختګ په خاطر باندې دغه څه تصمیم نیول شوی دی. د معرف نمائندگی ده، د پوهنې د وزارت نمائندگی ده. د نیولې چې ځینې مکتبونه د سې دي چې په پارک سینس کې پارک ټولګي کې مثلا 15 شپږ شاګردان دي، ټول شمیر 200 ته نه رسیږي کنه. نو هغه په ځای باندې خدا ده چې د نورو مکتبونو سره یو ځای شي. کوم ځای چې امکانات وي او مکتبونه په خوا کې او هغه سره دا مکتبونه یو ځای شي، نو دا ښه خبره ده.
دوی زیاتوي چې په خوخه د مکتبونو شریکېدل دوی د معیاري تعلیم اهداف ته رسوي.
مکتبونه چې هغه مشکلات لري او نور مکتبونه تل لري او رښتیا هم واقعا هم به نور مکتبونه ته نشي تللی، بیا په هغه باندې دومره فشار به انشاءالله نه. موږ کوشش کوو چې د هغې هلته پاتې شي او مشکلات یې حل شي. یعنې دا داسې نه ده چې ډېر تحملي او جبري مسله نه ده. هلته چې ممکن وي هلته چې د ښه نظم په خاطر باندې کېدای شي چې سره مکتبونه یو ځای شي، نو دا به ښه خبره وي.
پېښور کې د باختر عالي لیسې مدیر زبیر خان سایر وایي هغه مکتبونه چې کم زده کوونکي لري د معلمینو معاش نشي پوره کولی، بلخوا د وزارت په دغه قدم د معیاري تعلیم د لارې دوی په انجینرانو او ډاکټرانو پیدا کولو د هیواد محرومۍ لري کولی شي.
درې سوه شاګردان لرم، تاسو باور وکړئ چې زه خپل مصارف نشم پوره کولی. نو دغه مکتبونه چې سل کسه لري دې ته به ډېر مشکل وي. دا موږ سکلی په مجالس کې هم ورتللی، مشورې به سره وکړو، جرګې به سره وکړو، دوه مکتب به یو ځای شي، یو به مدین شي، بل به سرمعلم شي، مارک به ورته تعین شي، معلمان په کمبوت د هغه بل مکتب له دې سره یو ځای شي. که چېرې دې تعلیم اخته شي او موږ په خپل ملک د دې شاګردان نه خدای مهربان ده ډاکټران، انجینران، پیلوټان او نور نظامي کسان جوړ شي، ولې به پردیو ته ضرورت وي.
د افغانستان د تعلیم د وزارت د نمائندګۍ او د مکتبونو د مدیرانو په وینا په داسې وخت او حالت کې چې افغانان بے کور او ستړي دي، د ښه تعلیم په ترلاسه کولو نه یوازې د قرار ژوند ساتونه خپلول شي، بلکې د افغان وطن په ودانۍ کې هم خپل برخه کردار لوبول شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
اردوونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي که پاکستان د ترهګرۍ په اړه ضد جګړه کوي نو شمالي وزیرستان به د جنگ میدان یو نړۍ به د پاکستان پر شا ولاړی که چېرې خپلې جګړې ته املا وتړله. ورځپاڼه په ادارې کې نور څه لیکلي دا به لګولای زور.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خپله ادارې کې لیکي چې پر ملالا یوسفزی د برید وروستو په پاکستان کې عمومي نظر داسې جوړیږي چې د طالبانو مضبوطې جالې شمالي وزیرستان کې فوجي عملیات وکړل شي. دا قام په دې کې راز وړاندې دی چې د امریکا په مشرۍ کې نړۍ په دې رضا ده چې په کار د پاکستان په دې سیمه کې د طالبانو او د القاعده پر مخ تلونکي صلاحیت چې نړیوال امن لپاره ګواښته ختم کړي. ادارې کې راغلي چې دلته کورنۍ تضادونه موجود دي، دا د عملی ګامونو پورته کولو په لار کې ولاړ دي چې خلک څه غواړي. د دې وړاندې ریاست د امریکا د ډرون بریدونو پر ضد قامي رائے جوړه کړې وه. د امریکا د دې خبرې په جواب کې کچري پاکستان په شمالي وزیرستان کې د بهرني ترهګرو پر ضد عملیات نه کوي نو امریکا به د هغوی پر ضد ډرون کاروي. پاکستان دا د هیواد پر خود مختاری گزار ګڼي. په دې دلیل اداریا زیاتوي چې تر ټولو لوی تضاد د مذهبي او سیاسي ګوندونو د هغو بیانونو مخې ته راغلي چې پر ملالا یوسفزی د برید وروستو د امریکا پر ضد ورکړي وو. هغوی دا هر څه د ډرون بریدونو تسلسل او توهین رسالت قانون مسلو سره تړلی دی. د دې ترڅنګ د مختلف سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخابي اتحاد خبره ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې ووټ اخیستل غواړي چې جمعیت العلماء اسلام یې یو اړخته کړی دی، ځکه چې په عمومي توګه جمعیت العلماء اسلام د نیمه قبایلي سیمه ډیر اسماعیل خان نواخلي تر بلوچستان پورې په ووټونو تکیه کوي. همدغه شان د نواز شریف مسلم لیگ ګوند وای چې له طالبانو سره خبرې وشي، ځکه هغوی د پنجابي طالبانو نه ډریږي. جماعت اسلامي د نورو ګوندونو نه د ملالا پر پیخه سخت دریس خپل کړي. د دغه ګوند قاضي حسین احمد منور حسن له امریکا سره دا پیخه تړلې او په انټرنیټ یې خبره کړې ده. ادارې لیکي تر ټولو زورور موقف متحده قومي مومنټ خپل کړي دي او فوج ته ویلي دي چې د طالبانو پر ضد کاروای وکړي. اداریه زتوی عوامي نشتل ګوند هم پر ملالا د برید روستو د طالبانو پر ضد سخت دریز خپل کړي. د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کانی دا خبره چې سخت دریز پر ضد جګړه د پاکستان خپل جنگ دی پیبلز ګوند هیله لري چې شمالي وزیرستان کې به فوجي عملیات وشي او د بینظیر بټو د وجنې بدله به واخیستل شي او بیا به په ټاکنو کې دا خبره استعمالوي. اداریه کې راغلی د پیپلز ګوند یو وزیر اعلان وکړو چې په شمالي وزیرستان کې هیڅ قسمه کاروایی به نه کیږي ځکه چې فوج وای د عملیاتو لپاره سیاسي فیصله ضروری ده. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ادارې په پای کې لیکي په شمالي وزیرستان کې حکیم الله محسود پټ دی کوم چې په نیویارک ښار ټایمز څلور لاره کې د ناکامه برید هڅه کړې وه. دا هغه سیمه ده چې حقانی ډله پکې میشته ده او تر کورمې پورې ځان غزولې دي او هلته شیعهګان وژني او د افغانستان دننه بریدونه کوي. په دې ځای کې وهابي عربان او د القاعده شبکې غړي موجود دي. په دې ځای کې ازبک او پنجابي طالبان چې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی تختولې دي میشت دي. لشکر جنگوي او جنډولا ډلې هم موجود دي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي نو شمالي وزیرستان به د جنگ میدان وي او نړۍ به د پاکستان په شا ولاړ وي کچري خپلې جګړې ته ملا وتړله.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.
ارون اوریدونکو د مشال په نوم خبرونه تاسو د زیارت او خلیف رزول مشال رډیو څخه اوریدل شي. د خبرونه په اخیری برخه کې په بلګړه کې بیا له تاسو رازو خو وسستای وسندر خبرو د بختیار خټک په غوږ کې
ترے او تو بال جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بال ترے او تو بال جنگا تو بال جنگا رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا کور کی پورا کی جھوڑ دی بسد مو بیالوے سازش روان دے پیارا تکور کی پورا کی جھوڑ دی بسد مو بیالوے سازش روان دے نبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا زمونگا اسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے مکا زمونگا اسمان زمونگے